امریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. دا د امریکا غږ آشنا رادیو دوهمه ماښامنۍ پښتو خبرونه پیل شوه. په دې خبرونه کې لومړی تاسو پام وکړئ د خبرونو لنډیسته.
د فراه په ولایت کې یوولس افغان عسکر د طالبانو په حمله کې وژل شوي دي. د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف نن بندي شوی دی. یو ایرانی مدافع وکیل چې د یوې ناراضې میرمنې دفاع کوي ویلي ویریږي چې موکله یې وژل شوي وي.
تر نن اوریدونکو د خبرونو څخه وروسته په رپورټونو کې دا هم لرو چې په کابل کې د ترکیې سفیر وایي هیله لري چې د دوستم او حکومت ترمنځ ستونزه ژر حل شي.
د افغانستان د جمهوري ریاست د لومړي مرستیال د ستنېدلو لپاره د اوږدې مودې راهیسې له افغان چارواکو سره کار کوو.
د پاکستان مخکنی صدر اعظم بندي سوی خو پلویان یې په لاهور کې سترې مظاهرې کوي.
مونږ به د نواز شریف لپاره ژوند او مرګ ومنو.
دا او ځینې نور رپورټونه د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې لرو، خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې زیبا خادمې تاسو ته وایي.
السلام علیکم درنو اوریدونکو. د فراه ولایتي مقاماتو نن ویلي دي چې د بالابلوک په ولسوالۍ کې وسلوالو کسانو د حکومتي قواوو په یوې پوستې باندې برید کړی دی. د ملي پوځ یوولس عسکر یې وژلي دي. د فراه د والي نطاق محمد ناصر مهري ویلي چې دغه برید د بالابلوک د ولسوالۍ د دیزک سیمه کې شوی. یوولس عسکر پکې وژل شوي، څلور زخمي شوي دي. ښاغلی مهري وایي د مرستندویو قواوو د هوایي مرستې په رسېدو سره سم په جګړه کې نه یاغیان ووژل شول، دیارلس نور ټپیان شول. طالبانو ادعا کړې ده چې په جګړه کې 15 افغان عسکر وژلي دي او د وسلو زیرمې هم لاسته ورغلي دي. د هلمند چارواکي وایي چې د پولیسو له یو مرکز سره نږدې د موټر بم په ځانمرګي چاودنه کې یو پولیس وژل شوی او یوولس نور زخمي شوي دي. د هلمند والي نطاق عمر زواک د امریکا غږ آشنا رادیو ته ویلي برید د لشکرګاه په ښار کې د امنیتي کمربند اړوند د بشران د کوچیانو له یوې امنیتي پوستې سره نږدې شوی دی. ویاند عمر زواک امریکا غږ ته ویلي دي چې ملکي کسانو ته کوم زیان نه دی رسېدلی. وسلوالو طالبانو د هلمند د ننني ځانمرګي برید په هکړه تر اوسه کومه تبصره نه ده کړې. د جنبش اسلامي ګوند سلګونو پلویانو د افغانستان په څلورو شمالي ولایتونو کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون دفترونه د اعتراض په توګه تړلي دي. د انتخاباتو د کمیسون چارواکو ویلي دي چې په جوزجان، فاریاب او د سرپل په ولسوالیو کې د کمیسون د دفترونو د تړلو نه وروسته اعتراض کوونکو تیره ورځ د بلخ په ولایت کې هم د دې کمیسون دروازه وتړله. د انتخاباتو کمیسون وایي چې حکومت باید زر تر زره په شمال کې د کمیسون دفترونه پرانیزي. د قریب دو هفتو راهیسې د جنبش د ګوند پلویانو د افغانستان په یو شمیر شمالي ولایتونو کې اعتراضونه شروع کړي دي. د فاریاب د ولایت د قیصار د ولسوالۍ د امنیې د قمندان نظام الدین قیصاري د خوشې کېدو غوښتنه کوي او همداشان د ترکیې نه افغانستان ته د جنرال عبدالرشید دوستم د بیرته ستنولو غوښتنه کوي. د افغانستان حکومت او د جمهوري ریاست د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم ترمنځ مذاکرات په ترکیه کې ادامه لري. د عبدالرشید دوستم د دفتر رئیس عنایت الله بابور فرحمند د امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل توقع ده چې نن دواړه خواوې توافق ته ورسیږي. که څه هم د افغانستان حکومت او جنرال دوستم ترمنځ مذاکرات ادامه لري او چارواکي د دواړو خواوو ترمنځ په خبرو کې د پرمختګونو خبر ورکوي، خو د جنبش د اسلامي ګوند پلویانو د اعتراضونو په دوام کې نن د تخار د والي دفتر هم وتاړه. عنایت الله بابر فرحمند دا نه دي ویلي چې په مذاکرو کې څه ډول پرمختګونه راغلي دي. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د استدیو نه اوري. د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف نن بندي شو. د نواز شریف د پاکستان د مسلم لیگ ګوند نطاق مشاهد الله خان نن د شنبه په ورځ ویل چې په خوانی صدر اعظم او لوري د پایتخت اسلام آباد نه بار د اډیاله په بندیخانه کې بندیان شول. شریف په خپل پلویانو باندې غږ کړی دی چې د هغه د ګوند کاندیدانو ترې ورکی. مشاهد الله خان ویل شریف به د خپل محکومیت په خاطر مخکې لري چې د دوشنبه په ورځ ټاکلې وخت پوره شي محکمې ته عرض وکړي چې په ضمانت خوشي شي. شریف اوس هم د اداري فساد په دوه نورو الزامونو محاکمه کیږي. مشاهد الله خان ویلي دي دواړه محاکمې به دننه په بندیخانه کې وشي او له دې کبله په بندیخانه کې امنیت ډېر کلک ټینګ دی. یو ایرانی مدافع وکیل چې د یوې ناراضې میرمنې دفاع کوي وایي ویره لري چې موکله به چې تازه په ایران کې په ضمانت خوشې شوې ده او په تیره هفته کې لادرکه شوې ده وژل شوې وي. مدافع وکیل محمد حسینی آغاسی ویلي درې دېرش کلنه مریم فرجی د جولای په 15 په تهران کې د خپل کالنه د وتلو وروسته لادرکه شوه. د ویل د فرجی کورنۍ ډیره پلټنه وکړه خو نه یې پته لګیدلې ده او نه هغې خپلو دوستانو او خپلوانو ته تلیفون کړی دی نو ځکه دوی ټول شک کوي چې وژل شوي به وي. فرجی چې د اداري او مالی چارو له څانګو فارغه ده په تهران کې په یوې شخصي کمپنۍ کې کار کاوه. د جنوري د میاشتې په اوایلو کې په دې جرم ونیول شوه چې د حکومت ضد هغو مظاهرو کې ګډون کړی و چې د تهران په شمول په غونډ ایران کې یوه هفته روانې وي. د مهاجرت نړیوال سازمان ویلی دی چې له جنگ ځپلي یمن نه په خپل خوخه خپل هوا ته د ایتوپیایي مهاجرو د سنولو پروګرام بیا شروع شوه دی. د جنیو نه د امریکا خبريال لیسا شلاین رپورت را لګل دی چې خلاصه یې سید سلیمان شال ولی.
د مهاجرت نړیوال سازمان وای یو کشته چې 350 ایتوپیایي مهاجرین په کسپارو د یمن د حدیدا لبندر نه د سری بحیرې په لاره جیبوتی ته روان شوه. په جنیو کې د مهاجرت د نړیوال سازمان ویان جویل میلمن امریکا غږ ته وویل چې له یمن نه ایتوپیا ته د مهاجرینو د ستنېدو پروسه درې هفتې مخکې پر حدیدې باندې د سعودي عربستان په مشرۍ د عربو د ائتلاف د هوایي بمباریو او د سخت جنگ له امله ځنډول شوې وه.
Meanwhile, IOM Yemen is continuing its humanitarian assistance to fleeing and displaced populations from Hodeidah at its migrant response point.
په عین وخت کې IOM مهاجرینو علاوه د هغو یمنیانو سره هم بشري مرستې کوي چې د حدیدا په بندري ښار کې د دښمنو ډلو ترمنځ د روان جنگ له امله کورونه وران شوي دي او په نور ځایونو کې پناه اخیستي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگټن.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو د واشنگټن د استودیونه اوري. د اسرایلو د هوایی قواو جټ الوتکو نن د شنبه په سهار د غزې په تړنګ کې د حماس څو مرکزونه په نخ کړل او بمباری پرې وکړه. د پاوز اعلامیه وایي جنگي جټونو د غزې په جنوبي برخه کې د تروریستانو په نظامي د تروریستانو د نظامی زینو په شمول په هغه تونل بمباری کړی ده چې دهشتګر په اسرایلو ته تیریږي. په هیڅ یوې خوا کې د چا د ژوبلې دوه راپورټ نه دی ورکړ شوی. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د سوریې په جنوبي سیمه کې 210,000 خلک عاجلو طبي مرستو ته ضرورت لري. د سوریې جنوبي سیمه کې د روسیې په ملاتړ د سوریې حکومتي قواوو او د مخالفو وسلوالو ډلو ترمنځ جنگ دی او د جنگ میدان ګرځېدلی دی. ملګرو ملتونو او د مرستو نورو ادارو وکړې شو چې د حکومتي قواوو تر کنټرول لاندې سیمو کې خلکو ته مرستې ورسوي، خو درعا او کنټیرا ته چې د یاغیانو تر کنټرول لاندې دي څوک نشي ورتللی او د څه باندې 200,000 خلکو د صحت موضوع د اندېښنې وړ مسله ده. یعنی ګنزالس ګواتیمالایي میرمن په هغه وړې ډلې کې ده چې خپل ماشومان ولیدل. د دوی ماشومان د جنوري د میاشتې په اوایلو کې د امریکا د حکومت د ټرمپ د ادارې د هغه پالیسۍ په اساس ورنجلا شوي دي چې د امریکا په جنوبي سرحد کې د مکسیکو نه په غیر قانوني ډول امریکا ته ننوځي. د ایریتریا جمهور رئیس ایتوپیا ته رسیدلی دی. په ایتوپیا کې د 40 کلنې پوځي شخړې د ختمولو لپاره دا د هغه یو بل قدم دی چې اخیستی دی. او نانسی سیناترا د مشهور امریکایي سندرغاړي فرانک سیناترا لومړی ښځه وفات شوې ده. هغه یو باندې 40 کلنه وه. فرانک سیناترا څلور ودونه کړي وو او دا یې لومړی ښځه وه. لور یې سندرغاړي سیناترا د جمعې په ورځ په ټویټر کې لیکلي وو چې مور مې نن شپه د یو باندې 100 کلونو په عمر وفات شوه. نانسی سیناترا د خپل پخواني میړه فرانک سیناترا سره د هغه تر مرګ پورې چې په 1998 کال کې مړ شو دوستانه اړیکې درلودې. زیبا خادم د امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو ته واوریدل. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان او نړۍ په اړه رپورټونه لرو. هیله ده چې خبرونه تر پایه واوري. خو اوس به د دې خبرونې لومړی رپورټ واوري. په کابل کې د ترکیې سفیر وایي د جنرال عبدالرشید دوستم د پلویانو د اعتراضونو بهیر له نږدې څاري او تمه لري چې جنرال دوستم به ژر افغانستان ته راستون سي. په دې باره کې زموږ خبریال اکرام شینواری له کابله رپورټ رالېږلې.
په افغانستان کې د ترکیې سفیر اوزان ارتوغرل وایي له ډېرې اوږدې مودې راهیسې افغان حکومت سره وطن ته د جمهور رئیس د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم د ستنېدلو په مسله په خبرو باندې بوخت دي. ښاغلي ارتوغرل نن د شنبې په ورځ په کابل کې د ترکیې په سفارت کې دغه هیواد د ډیموکراسۍ او شهیدانو د ورځې د یادونې په مناسبت یوې جوړې شوې غونډې پر مهال یوې خبري کنفرانس ته په وینا کې هیله وښوده چې ښاغلی دوستم به ژر افغانستان ته راستون شي.
د افغانستان په شمال کې د فعالیتونو څخه چې ترسره کیږي موږ خبر یو او له نږدې څارو. د افغانستان د وضعیت ښه کېدو، سولې او ثبات ټینګېدو لپاره هڅه کوو او په دې اړه به یوه پرېکړه وسي. د افغانستان د جمهوري ریاست د لومړي مرستیال د ستنېدلو لپاره د اوږدې مودې راهیسې له افغان چارواکو سره کار کوو.
سفیر ارتوغرل ویل چې د جنرال دوستم په مسله کې به بدلونونه رامخته شي او هغه به ژر خپل وطن ته راشي. افغانستان ته د جنرال دوستم د ژر ستنېدلو په اړه ترکیې سفیر دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې د افغانستان د جمهوري ریاست د لومړي مرستیال دفتر رئیس امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې ویلي چې د تیرو څلورو ورځو راهیسې په انکاره کې د افغان حکومت د استازو او جنرال دوستم ترمنځ خبرې روانې. عنایت الله بابر پر احمد وویل چې په خبرو کې ډېر پرمختګ شوی او تمه ده چې د دې خبرو په ترڅ کې به ژر یوه پرېکړه وشي. هغه وویل چې په انکاره کې د خبرو اصلي مسله وطن ته د جنرال دوستم د ستنېدلو او قوماندان کیساري د خوشي کېدلو مسلې شاملې دي. د تیرو دولسو ورځو راهیسې د جنرال عبدالرشید دوستم پلویانو وطن ته د هغه د ستنېدلو او همداشان د قوماندان نظام الدین کیساري د خوشي کېدو لپاره په یو شمېر شمالي ولایتونو کې مظاهرې کړي دي. د دغو مظاهرو په ترڅ کې اعتراض کوونکو د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د پنځو ولایتونو دفترونه او همداشان د جوزجان او تخار د ولایتونو ولایتي دفترونه هم تړلي دي. په کابل کې ترکی سفیر په دغه خبري کانفرانس کې په دغه هیواد کې د مشتو افغان مهاجرینو په مسالم وغږېد او ویل چې لاغو یو سلاویا زرو افغان مهاجرینو څخه چې په ترکیه کې ډیره دي یوازې شاوخوا لزرې د اوسیدنې قانوني اسناد لري. ښاغلی ارتوغرل ویل چې اوس مهال ترکیه په نړۍ کې تر ټولو د زیات مهاجرینو قربانه ده چې شمېر یې 3 میلیون ته رسیږي.
په خوا چې افغان ورونه او خویندو دلته ویزې اخیستي او ترکیې ته تللي، د دې سره سره چې د اوسېدنې ویزې موده یې پای ته رسېدلې، بیا هم دننه په ترکیه کې ژوند ته دوام ورکړی او یا هم له ترکیې څخه اروپا ته د تګ لپاره کار اخیستی دی. د 1950 کال د تفاهم لیک له مخې چې ترکیه لاسلیک کړی، ترکیه د افریقا او منځنۍ اسیا څخه ورغلي مهاجرین په خپل هیواد کې نسي قبلولی. په ترکیه کې له 170,000 څخه زیات مهاجرین ژوند کوي چې د دې ډلې یوازې 9,000 یې په قانوني ډول هلته دېره دي.
د ترکیې سفیر په خپل سرګندونو کې دا ومنله چې په تیرو میاشتو کې له دغه هیواد څخه تر 15,000 پورې افغانان خپل وطن ته ستانه شوي، خو هغه دا ونه منله چې دا افغانان د هغوی د خوښې پر خلاف افغانستان ته شړل شوي دي. د ترکیې سفیر وویل چې دا شمېر افغانان د هغوی په خوښه افغانستان ته ستانه شوي دي. سفیر ارتوغرل دا هم وویل چې افغان حکومت او ترکیې د حکومت د مهاجرینو ستونزو د ارزولو لپاره یوه ګډه کمیټه جوړه کړې. هغه وویل چې دا کمیټه به ژر په کار پیل وکړي. د افغانستان د مهاجرینو ستنېدونکو چارو وزارت هم وایي چې تمه لري چې د ترکیې او پلاوی به په نږدې راتلونکي کې د افغان مهاجرینو په مسله د خبرو لپاره کابل ته ورشي. دغه وزارت د رسنیو د چارو سلاحکار حفیظ احمد میاخیل امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې تر اوسه دغه پلاوی د سفر نیټه نه ده ټاکل شوې. نږدې 3 میاشتې وړاندې یو افغان پلاوی د ترکیې چارواکو سره د افغان مهاجرینو د ستونزو په سر د خبرو لپاره دغه هیواد ته سفر کړی و.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 3.15.
دا امریکا غږ آشنا رادیو ده. درنو اوریدونکو، د پدې خبرونه کې د پاکستان مخکنی صدر اعظم بندي سوی خو پلویانو یې په لاهور کې سترې مظاهرې کړې دي. دا رپورټ به لږ وروسته واوري، خو اوس به راسو د کندهار ولسي مشرانو په هیواد کې روان وضعیت ته اندېښنې وړ بللې او زیاته کړې چې د هیواد ولسمشر او اجرایه رئیس د روان ناوړه حالت مسؤلین دي. دوی د ملي وحدت د حکومت له مشرانو څخه د دې ستونزو د حل غوښتنه وکړه. نور تفصیل د امریکا ژغ د خبریال عزیز الله پوپل په رپورټ کې واوري.
د افغانستان په شمال کې لاریونو ته په غبرګون کې د کندهار ولسی مشران وایي چې په هیواد کې سیاسي او امنیتي وضعیت ناسم خواته روان دی او ان تر دې چې د هیواد د تجزیې اندېښنې راپورته شوي. دوی په یوه پراخه اعتراضیه غونډه کې د روان وضعیت په اړه اندېښنه وښول. د کندهار د ولایتي شورا رئیس سیجان خاکریزوال پر حکومت انتقاد وکړ چې د غیر مسول وسلوالو په نوم خپل سیاسي مخالفین د شخصي ګټو په خاطر بندي خانو ته چی او هیواد د بحران خواته نږدې کړي.
شمال کې شدا اگر وډی دا څورو د رئیس جوړه ده دا زموږ د افغانستان تاوان دی. موږ د افغانستان لپاره ور بلکې اوس ګام پر ګام د ورځې درې ور ایحات راستی چې دوستم صاحب ته زاری کی چې دوستم صاحب د خدای مور در وړې دي مور ته بد کار وو تر اوسه دا ور به تاره مور کیر راشه و دې به وای په زاری وس وځه غیرت من خو نه په ولاتې په ودرې.
د کندهار ولسی مشرانو په شمالي ولایتو کې روانو مظاهرو او تاوتریخوالي ته په اشاره سره ویل چې حکومت د روان وضعیت مسول دی او په حل کې باید بیړني ګامونه واخلي. دوی د سیاسي وضعیت د خرابوالي له امله حکومت ته خپل اعتراض وړاندې کوي. د دې غونډې ویناوالو د ملي والی پر حکومت پر لپسې انتقادونه وکړل او د حکومت دواړه مشران یې په هیواد کې د بحران په کابو کېدو کې ناتوان وبلل.
دا جنن د شمال پنځو ولایتو انتخاباتي دفترونه ترلاسه شوي دي. واړه چې د انتخابات نور سره ګډوډ شي بیا په دې وطن کې کش مکش راشي د حالت نورم خرابېږي. نو موږ په دولت باندې دا غږ کوو چې دا ملت ستادي تاته رای د کړي او په دې وطن کې څلور جش کاله جنگ چیر شوی دي.
موږ داسې نه وایو هر ظالم چې دی په افغانستان کې وینسه د قانون منګولو ته وسپاره داسې وسپاره په حکمت په پوهې او که داسې چې یوې غونډې ته دوا بچیان په دوا تیارو کې زی دا خو ملي شرم دي چې مشترالي دا ملکونه به مشته څوای.
د کندهار ولسم مشرانو خبرداري ورکړ چې که حکومت د هیواد د موجوده سنزو د حل لپاره بیړني ګامونه پورته نکړي نو دوی به د موقت حکومت د جوړېدو غوښتنه وکړي. د تیر اونۍ په پیل کې افغان ځانګړو ځواکونو په فاریاب ولایت کې د ولسمشر لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم ته نږدې کس نظام الدین قیصاری ونیوی چې تر هغه وروسته په شمالي ولایتونو کې مظاهرې پیل شوې او په شمال کې درې ستر بندرونه هم تړل شوي دي. خپل حکومت د قیصاری نیول کېده په هیواد کې د غیر مسؤل او زورواکو کسانو پر ضد اقدام ګڼي او وایي چې په دې برخه کې به نور ګامونه هم پورته کړي. عزیز الله پوپل، امریکا ژغ آشنا رادیو، کندهار.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د پاکستان د مخکنی صدر اعظم نواز شریف نن په زندان کې لومړی ورځ وه. هغه د فساد په تور محکمې په 10 کاله باندې محکوم کړی. ښاغلی شریف پرون د لندن څخه پاکستان ته ستون شو خو پولیسو هغه په هوایي ډګر کې ونیو او زندان ته یې یووړ. نور تفصیل په دې رپورټ کې واوري.
لزګونه زره کسان پرون جمعه د لاهور په ښار کې لایو لاریون سره یو ځای شول چې په هوایي ډګر کې د لری شوي صدر اعظم نواز شریف او د هغه د لور مریم هرکلی وکړي. خو زیاتره یې ونه شول کولی چې هلته ورسیږي. چارواکو د لارو په سر درانه کنټینرونه ځای په ځای کړي وو او د لاریون لارې تړلې. په ښار کې د موبایل ټلیفونونو سیستم بند شوی و چې د چارو په تنظیمولو او پلانولو کې ستونزې رامنځته کړې. دا ګوند چارواکو د سختو اقداماتو پر خلاف شکایت درلود او وی ویل چې پولیسو د لاریون څخه څو ورځې د مخه د هغوی یو شمېر فعالین نیولي خو سخت دریځه پلویان بې اعتنا وو.
مونږ به د نواز شریف لپاره ژوند او مرګ ومنو. مونږ ټول د هغه فعالین یو. سلګونه زره کسان به له دغه ځای څخه تر هوایي ډګر پورې ولاړ شي.
دا پنجاب ایالت موقت حکومت وویل چې د نواز شریف ګوند د دغه لاریون لپاره هیڅ کله د اجازې غوښتنه نه وکړه. دې ادارې همداراز په ټول ښار کې پر عامه غونډو بندیز لګولې. شریف او د هغه لور لاره رسېدو زر وروسته ونیول شول او د یوې ځانګړې الوتنې له لارې اسلام آباد ته انتقال شول. یوه اونۍ د مخه د فساد ضد یوې محکمې د فساد په تور دواړه د اوږدو مودو په بند محکوم کړي وو خو د هغوی پلویانو د محکمې د دغه حکم له منلو انکار وکړ او په دې باور وو چې دواړه د پاکستان د ځواکمنې پوځي دستګاه پر خلاف د خبرو کولو له امله تنخه شوي دي.
دا د فساد قضیه نه ده. په دغه هیواد کې پخوا هم صدر زمانو ته سزا ورکړل شوي او یا وژل شوي دي. دلته پټ لاسونه یو رول لري.
د لاهور څخه د نواز شریف او مریم تر تک وروسته د ګوند غړو خپل لاریون ته دوام ورکړ او په څو ځایونو کې لا پولیسو سره نښتې وکړې. داسې ګنګوسې وې چې دواړه دې ته آماده دي چې له پوځ سره یو معامله وکړي. خو داسې معلومیږي چې د هغوی ستنېدل دغه ګوند بېرته پیاوړی کړی دی. دا سیاسي چارو شنونکي وایي چې د هغوی نیول د راتلونکو ټاکنو پر پایلو اغیزه کولی شي.
د امریکا ژغ آشنا راډیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اورېدل یې مه هېروئ.
د امریکا ژغ آشنا راډیو څخه زموږ ماښامنۍ پښتو خپرونه اوري. د امریکا د 2018 کال د جمهوری ریاست په ټاکنو کې د روسیې پر مداخلو د چیرونو په دوام د عدلیه وزارت د جمعې په ورځ د روسیې د پوځي استخباراتو 12 افسران په ټاکنو کې د مداخلو پر هڅو تورن کړل. نور حال په دې رپورټ کې واوري.
دا تورونه د امریکا د لوی څارنوال د مرستیال لخوا چې د رابرټ مولر په مشرۍ د یوه منصفه پلاوي لخوا برابر شوي وو اعلان کړل.
دولس روسي افسران د 2018 کال په ټاکنو کې د مداخلې د هڅې په جرم تورن شوي دي. یوولس تنه په ټاکنو کې د مداخلې لپاره د کمپیوټرونو په حق کېدو، د اسنادو د غلا او په انټرنیټ کې د دغو اسنادو د خپرېدو له امله تورن شوي.
په دې مواردو کې همدارنګه ویل شوي چې د روسي استخباراتو د هیلاري کلینټن د جمهوري ریاست د کمپاین په ګډون د دیموکرات ګوند د ایمیلونو او کمپیوټرونو د هک کولو پراخه هڅه کړې ده. خو د امریکا د لوی څارنوالۍ مرستیال وایي د هک کولو په دې هڅو کې هیڅ امریکایي ښکیل نه دی. دا کسان په داسې حال کې تورن شول چې جمهور رئیس ټرمپ د برېټانیا له ملکې الیزابت سره په لیدنه بوخت وو. له دې وړاندې د برېټانیا له لومړۍ وزیرې تریزا می سره په یوه خبري کانفرانس کې له جمهور رئیس ټرمپ څخه وپوښتل شول چې آیا دی به د دوشنبه په ورځ د روسیې له ولسمشر ولادمیر پوتین سره په لیدنه کې د امریکا په ټاکنو کې د هغه هیواد د مداخلې په اړه بس وکړي.
زه به حتما دا پوښتنه وکړم. هیله من یم چې له روسیې سره به ښې اړیکې ولرو.
ولسمشر ټرمپ یو ځل بیا د روسیې په اړه تحقیقات وغندل او هغه یې د دواړو هیوادونو د اړیکو له ښه کېدو پر وړاندې خند وبلل.
زه دا جعلی هڅې بولم. فکر کوم دا واقعا له روسیې سره زموږ اړیکو ته زیان رسوي، خو زه هیله من یم چې له روسیې او جمهور رئیس پوتین سره به د اړیکو د ښه کېدو موقع ولرو.
خو د روسیې د استخباراتو د څو کسانو له تورنېدو سره سم یو شمېر ډیموکراټانو له پوتین سره د ولسمشر ټرمپ د ملاقات د لغوه کېدو غږ کړی دی.
I've been concerned for some time.
زله ډیر وخت راهیسې د ولسمشر د غیر مترقبه لیدنو او په دې لیدنو کې د هغه د ځنګړي سبک له عمله اندېښمن یم. دا مناسبه نه ده. په ځنګړي ډول کله چې تاسو د ولادمیر پوتین په شان یو کس سره چې شل کاله د سیاست په ډګر کې دی
ګورئ.
د روسیې مداخله په وروستۍ ورځو کې د امریکا په کانګرس کې د ګوندونو ترمنځ د بحث پر یوې موضوع بدله شوې ده.
کله چې د امریکا په ټاکنو کې له بهرني مداخلې سره مخ کیږو، نو دا موږ ته مهمه ده چې د دیموکراتانو او جمهوري غوښتونکو په شان سیاسي فکر ونه کړو. ښه به دا وي چې د امریکایانو په توګه ووسو.
خو د دې غوښتنو پلي کېدل به چې امریکا ټاکنې په مخ کې لري ساده کار نه وي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.5، د انټرنټ له لارې پښتو voa.com.
د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM ویلی دی چې له جنگ ځپلې یمن څخه یې په خپله خوښه خپل هیواد ته د ایتوپیایي مهاجرونو د ستنولو پروګرام بیا پیل سوی دی. د جنیو څخه د امریکا ژغ د خبریالي لیزا شلاین د رپورټ خلاصه سید سلیمان شاه تستلولې.
د مهاجرت نړیوال سازمان وای یو کشته چې 350 ایتوپیایي مهاجرین پکې سپارو د یمن د حدیدا لبندر نه د سری بحیرې په لاره جیبوتی ته روان شوي او له همدا غذای به د خپل اصلي وطن په لورې حرکت کوي. په جنیو کې د مهاجرت د نړیوال سازمان ویان جویل میلمن نن د شنبه په ورځ امریکا غږ ته وویل چې له یمن نه ایتوپیا ته د مهاجرینو د ستنېدو پروسه درې هفتې مخکې پر حدیدې باندې د سعودي عربستان په مشرۍ د عربو د ایتلاف د هوایي بمباریو او د سخت جنګ له امله ځنډول شوې وه. وین ویل که څه هم چې په دغه بندري ښار کې اوس هم د حوثیانو او د سعودي عربستان په مشرۍ د ایتلافي قواو ترمنځ جنګ روان دی، مختلفو خواوو سره له اوږدو بحثونو وروسته د سیف زون یا یوې خوندي سیمې په جوړولو موافقه حاصله شوه.
Meanwhile, IOM Yemen is continuing its humanitarian assistance to fleeing and displaced populations from Hodeidah at its migrant response point.
په عین وخت کې IOM د سومالی مهاجرینو علاوه د هغو یمنیانو سره هم بشري مرستې کوي چې د حدیده په بندري ښار کې د دښمنو ډلو ترمنځ روان جنګ له امله کورونه وران شوي دي او په نور ځایونو کې پناه اخیستې. موږ سره د ملګرو ملتونو د خیریه موسسو په مرسته د روغتیا او ترانسپورت په برخه کې کومک کوو او دین علاوه نقد پیسې هم ورکوو. میلمن امریکا غږ ته وویل چې امن پخپله په جنگ کې گیر دی او سخت ځپل شوی. که موږ هر ډول ښه پلان جوړ کړو د وسلوالو شخړو او نه ختمیدونکي جنگ له امله زموږ هلې ځلې بې فایدې ثابتېږي.
Our best intention is yes to continue these
زمون نیت سم دی له جنگ زپلو سیمونه د ملکی خلکو دراوستلو او نور ځایونو ته د هغوی د انتقال لپاره موږ خپل پلانونه په پام کې لرو، خو څوک باید په دې تریخ حقیقت باندې سترګې پټې نه کړي چې په یمن کې جنگ روان دی او جنگ زمونږ پر کوششونو باندې منفي اغیزه کوي. د مهاجرت نړیوال سازمان وایي چې تر اوسه 400 نه زیات ایتوپیایي مهاجرین خپل وطن ته ستانه شوي دي. عدن د بندر په لاره زیات شمېر سومالیان چې په یمن کې پناه اخیستې وه بېرته سومالیا ته رسېدلي دي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ څپه 1296 FM 100.5.
د کونړ ولایت په مرکز اسداباد کې د کونړ او ننګرهار د خبریالانو د کرکټ دوه ورځنی سیالي پای ته ورسېدې. دا په کونړ کې د خپل ډول لومړنی سیالي وې چې تر سره سوې. لوبغاړي وایي دا لوبې به د همغږۍ ښه وسیله وي.
د ننګرهار او کونړ د خبریالانو ترمنځ د کرکټ دغه دوه ورځنۍ سیالۍ پنځمبه پیل شوې وې او د جمعې په ماښام تمام شوې. ټولې درې لوبې وشوې. لومړنۍ هغه ننګرهار، دویمه کونړ او پایلوبه د کونړ د خبریالانو د کرکټ لوبډلې وګټله. دغه سیالۍ د سولې په نوم جوړې شوې وې. سمیع الله هلال د ننګرهار د ورزشي خبریالانو د لوبډلې مشر دی. هغه وایي ګټل او بیلل به کېږي، خو مهمه دا وه چې د کونړ له خبریالانو سره د همغږۍ یوه لاره وموندله.
موږ چې کله ننګرهار ته د درې میچو سیریز لپاره راغلو، یوازینی مقصد مو همدا و چې کونړ وګورو، د کونړ خبریالان ملګري وګورو، د دوی سره هماهنګي ته ورسېږو، د دوی سره خپلې خبرې شریکو، دوی موږ سره خپلې خبرې شریکو، دوی سره یو بل سره وپېژنو، هغه خپل څه چې دوی له ځان سره لري موږ له ځان سره یو بل سره شریک کړو.
فیاض حمید د دغه لوبو غوره لوبغاړی و. هغه وایي دغه ډول لوبې خبریالان همغږي کوي او دغه دوه ورځنۍ لوبې د سولې په نامه کړې وي.
د دې سیالیو څخه یو هدف یې دا و چې د سولې غږ پورته کړو او د سولې روحیه په خلکو کې پیاوړې کړو په عام ولس کې. بل هدف یې دا و چې ژورنالستان ملګري راشي، د ننګرهار ژورنالستان ملګري او دغلته د کونړ ژورنالستانو ملګرو سره بلد شي، له دوی سره له نږدې اړیکې جوړې شي، په رسنیز برخه کې له یو بل سره همکاري وکړي او همدا ډول ورزش ته نور هم کار وکړي او ټول خپل هیوادوالو ته کار وکړي.
ګوهر صافه د دغه لوبو سنبالونکي دی، وایي د کرکټ دغه ډول سیالۍ دوامدار ساتي.
موږ دوی ته یو نوم ورکړی و چې د سولې رسنیز جام سیالۍ. سوله د هر افغان، د هر په دې هیواد کې زندگی کوي، د هر وګړي ارمان دی. موږ د سپورټ له لارې دغه یوه مبارزه وکړله چې دلته ډېر زیات مینهوال.
دا په کونړ کې د خبریالانو ترمنځ د کرکټ لومړنۍ سیالۍ وې چې په ولایتي کچه وشوې. په مرکز اسداباد کې د کرکټ یو لوبغالی جوړ شوی، خو د نندارچیانو د ناستې لپاره مناسب ځای نه لري. لوبغاړوی د جوړېدو غوښتنه وکړه او ولایتي چارواکو یې د ستونزې د حل ژمنه وکړه.
قدرمن اوریدونکو، زموږ دا خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. کولی سئ چې زموږ بلې خبرونې ته په 00120209 11 10 باندې تلیفون وکړئ. تر بلې خبرونې مو پر خدای سپارو.